100,000 نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و 85% مردم با کمتر از $1 در روز زندگی می کنند.
سلام و وقت بخیر. در افغانستان وقت 3:00 بجیدی. تاسو ازاده رادیو تا وقتی است مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې ل پرونی زمرګي بری تورسته د پاکستان د وزیر خواجه اسف یو اربیا په ادا کړی چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد ترګری لپاره کارول کی. خواجه اسف تیرش په جنیوس تلویزیون ته ویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د پاینال کې پټکاو کړی چې پاکستان باید په دې برخه کې غوښت اقدامات وکړي. د کوټه خار د ریلګاډي په تمځای کې په پرونی اداري بریټ کې چې د بلوچستان د ازادۍ پاوز په نوم بیلتون غوښتون کې ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست. د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شول او تر شپږتنو ډېر ټپیان شول. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ لسمه میاشت کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 550 میلیون ډالر وه. د دغه وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس باندې په نیټویټر لیکلي دي چې د روان 2023 کال په لسمه میاشت کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 550 میلیون ډالر ته رسیدلې چې د دې جملې صنعت 340 میلیون صادرات او شاوخوا 203 میلیون نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچ انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه، زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي چې په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خاموات واردوي. د طالبانو د پهنه وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د خوندوي کلنۍ آزموینې پیل شي. د وزارت نن یک شنبه په بیان کې ویل چې لومړی څخه تر دریم ټولګي پورې کلنۍ آزموینې به د لړمې اقرب له شپږشمې تر دیرشمې نیټې وخت تل شي. د بین المخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ آزموینې به د لندې قوس په لومړۍ نیټه پیل او د لندې تر پنځلسمې به دوام وکړي. طالبانو لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته 3 جون پر زده کړو بندیز نه دی لرې کړی. څه باندې 3 کاله تیر شول چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني او عالي ښوونځي تړلي دي. طالبانو نجونې د پوهنتون له زده کړو هم امانه کړې دي. د فلسطین روغتي چارواکي وای په شمالي غزه کې د اسرایل په بریټ کې ولس کسان وژل شوی دي. د هغه روغتون چارواکي چې د وژل شوی کسانو جسدونه ورته انتقال شوی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د غبریټ نن سهار پر یوې کورنۍ چې بيځای شو خلکو پکې پناه اخیستې و شوې ده. بریټ د جبالیا په کډوالو کم کې شوی. په دغه کم کې اسرایل وی میاشي رئیسی بریده نه کوي. د اسرایل پاسروس په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرایلی ځواکونو په تیرونی کې جبالیا او د بیت الایها او بیت الحانون شاوخوا خارونه محاصره کړی دي او یوازې بشری برسي ورپریږدي. په دې کې چې د روان کال د اکتوبر په شپږم پیل شوی په دې سیمو کې سلګونه کسان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. د لبنان پر جنوب د اسرایل په پرونیو حمله کې لکتر لګا درې دیش کسان وژل شوی دي. دا خبره د لبنان روغتي وزارت کړې ده. اسرایل د ایران لملاتړه د برخمنې زبل ډلې خلاف خپل اوبای مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتي وزارت پیو بین کوي چې د اسرایل خوا پر بلبلک المهرمال صحابه وی مملوکي شل کسان وژل شوی چې په دې ډله کې هغه ولس کسان شامل دي چې په الکنسنیا سیمه کې وژل شوی دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسا دی رادیو ډاټ کام کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون.
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان چوپ نه دی د غیر اقلیم څخه استفاده شوې.
کابل کې په بازارونو د لازم کنټرول د نشتون له امله د خلکو نیوکي. کونړ کې د پاشا چپل ماتیدو کونړیان له سیم سره مخ کړی دي.
ټول غورځېدلې ده او پاشا ساحه کې اکثره د لیسو او استادان
خبرونه کې درته نور په نه هم لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمینې باکو ته روان شول. مولوي متی الحق خالص رسنیو ته ویلي دوی به هیات څه وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال له اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبر کړي. د چاپیریال ساتنې برخې شمېر پوهان هم د اقلیمي بدلون پر وړاندې د افغانستان زیانمنتیا ته په اشارې سره په دې ډول ناستو کې د طالبان حکومت د پلاوی ګډون یو ښه فرصت بولي. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلی خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
من با کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان چوب نه دی د غیر اقلیم څخه آسیب پذیر شوی دی او مشکلات یې لري، دا د نړیوالو سره مختلف فورمونو کې شریک وو او دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې خپلو اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 28 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرانس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغېزمنه برخه کروانګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروانګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډېر خطرناک ورښتونه کېږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښ لاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډېر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او ګلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډېر زیان مل شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلی حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي، وایي د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمېر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته یې روغتیایي ستونزې پېښوي. ډاکټران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. خو د طالبان حکومت د روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
دا د افغانستان پلازمینه کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمېر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیایي ستونزې پېښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیري. د کابل اوسیدونکو جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د بازارای فعلی افغانستان چون د قسمتای پلخشتي
ځینو سیمو کې لکه پلخشتي او منډوي کې ځینې نوشابه، لبنیات، پنیرک، ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کیږي او زموږ خلک چې یو شمېر بېوزلي او نالوستې دي اخلي. دوی د څلوېښتو افغانیو توکي په لس پنځلس افغانۍ لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي.
بیچاره مو از فقر و سواد و چیزو محروم هستن. مثلا سیر برگیر در پانزده روپه بیست روپه لیلام میکنن سر کراچی ها و مردم از استفاده میکنن.
د کابل ښار بل اوسیدونکی جبار خان وایي چې د ده په پېژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوي څښاک د څښلو له امله تر روغتون ورسېده.
همداسې زموږ یو شناخته و په بازار کې د سړک له غاړې جوس خوړلی و. تاریخ تیر شوی بس ډېر ناجوړه شوی و. موږ شکایت بولی و په ډېرو دواو په ډېرو پیسو معالجه باندې بیا جوړ شوی و.
د میدان وردګو اصلي اوسیدونکي کابل میشتې رخمینی هم ازادي راډیو ته وویل
چې نه تاریخ تیر شي مواد چې د وخت تیر شي هغه په ظالم مواد باندې اوري هغه هغه ډېرې ستونزې سیرې ته پېښې وي. خصوصا په کابل کې بعض ولایتو کې چې هغه له مرکز نه زیات لرې دي، یعنې بعضې کلی دی یا بعضې لرې سیمې دي، لرې ولایتونه دي، دغه کار بیخي زیات دی که بدبختانه چې یعنې هغه بعضې وخت ما خپله هم لیدلی چې بعضې خلک خوړلی دي هغه بیخي متدلبعدي پیدا شوي د ډاکتر باندې ډاکتره تیر شوي دي.
د کابل ولایت دا اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو غواړي چې دې موضوع ته جدي پام واړوي. ډاکتران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. د انتانی ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي یا په مایع شکل، یعنې د انرژیګانو په شکل باندې، او یا هم کیدلی شي چې د کنسرو په شکل وي، نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شولا، یعنې هغه د اکسپایر ډیټ یا خپله باندې د انقضا تاریخ پوره شوه، وروسته له دې څخه دا خوړه قطعا د استفادې وړ نه دي. د کومک په ځای باندې کیدای شي زموږ روغتیا ته ډېر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي، او دې تر څنګ کولی شي چې موږ د خوړو په تصمم باندې اخته کړي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چې د خوړو او درملو ادارې هم اړوند ده د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو صفو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په کندهار کې سره لدی چې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی د خوراکي توکو په خپل ځای پاتې دي او ندی راټیټې شوې. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول راټیټې شوې او اوس له بیا افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلې ده، خو د خوراکي توکو یې لا هم لوړې دي. د کندهار اوسیدونکي داسې مال د خوراکي توکو د بیې لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ بلې ته د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکو وایي کله چې د ډالر ارزښت لوړیږي د توکو بیې هم ورسره لوړې سي، خو کله چې د ډالر ارزښت ټیټ سي بیا بیې نه راټیټیږي چې له دې سره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د کندهار اوسیدونکو نظر محمد چې په زرنج موټرسایکل باندې خلکو ته بارونه کوي وایي په دې وروستیو کې کاروبار کم شوی او د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله د خپلې کورنۍ اړتیاوې نه سي پوره کولای.
داسې ورځ راشي زه زرنج چلوم، ګای یو پیره وسی ګای نه وسی، ګای سل، ګای دوا سوه، ګای درې سوه، ګای دوه درې ورځې دغه سي بیکاره ګرځو. مګر خواري و شی نه یې، نو چې پیسې بیا به اشان سړی رانیسي، چې پیسې نه یې نو بیا خو نه رانیول کېږي. د خوراکي توکي دوغونه ګران شوي دي اوس، مانا دا غوړي دي وړي دي، زموږ ولس ډېر ولیدلی دی. د خلکو په پارسل وس نه رسېږي، منکټ یې رانیسي، په غوړو یې وس منکټ غوړي رانیسي. د حکومت څه دغه هیلو ارزو ده چې دی پردان نرخو پام وکړي، توجه ورته وکړي، د نرخونه کنټرول کړي.
په کندهار کې د څو کلونو وروسته د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې په بېساري ډول راټیټه سوې او یو ډالر له اویا افغانیو څخه څلور شپېته افغانیو ته رسېدلی، خو د خوراکي توکو بوی پر خپل ځای پاتې دي. د کندهار ښار دوه نور اوسېدونکي نذیر احمد او حکمت الله هم ورته شکایت لري او وایي
که ډالر چیرې برعکس یو لږ څه لوړ شي چې ما نیمه افغانۍ لوړې چې لا هم شاندې پنځوسۍ اوسدۍ لوړې او برعکس که لکه څنګه چې اوس ډالر خراب شوی دی د افغانۍ سر ډېر لوړ شوی دی، مګر شان ارزانه سوي نه دي. پر هغه سربېره هم اوس لنډ مثال د غوړو څه در کوم چې غوړې پخوا په اته سوه وه اوس په نه سوه افغانۍ دي، همداسې شان وړېږي کم سوي نه دي.
لکه څنګه چې اوس ټول خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اوس هغه ډالر لوړ شوی هغه شان هم ورسره لوړ شوی دی، خو اوس برعکس چې ډالر کښته شوی دی خوراکي توکي یو په دوه ګران شوي دي.
بلخوا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې دوی په نرخونو کې هیڅ واک نه لري او دا نرخونه د واردېدونکو سوداګرو لخوا ټاکل کیږي. د خوراکي توکو یو پلورونکی احمد وایي چې آزاد بازار بل هغه ستونزه ده چې له کبله یې هر کس په خپل نرخ توکي پلوري.
خو د دکاندارانو په لاس نه دي نرخونه، که چیرې ډالر مخ کښته راشي خپله مافیایي کړۍ لري هغه جنس پر سر باندې ګرانوي. مثلا اوس دا څو ورځې در مخه ډالر کښته شو تقریبا څلور شپېته ته رالی، نرخونه مثال بیا د وړو در په وړې پر ځای ولاړو نه دي ارزانه شوي. کله چې ډالر په دوه اویا وو وړې په اته سوه شل وه، چې ډالر په څلور شپېته شو وړې په اته سوه اویا شول، هلته پر سر باندې ګران شول. نو دا دکاندار مسؤلیت نه دی، دکاندار په لاس دی، آزاد بازار یې لکتېګر ده.
د خوراکي توکو سوداګر بیا وایي د ګمرکي مالیې لوړېدو له امله د توکو نرخونه لوړ شوي، ځکه دوی اړ دي چې د مالیې لګښتونه پر توکو ور زیات کړي. د وریجو یو سوداګر رحمت الله وایي مخکې به له دوی څخه پر یو ټن وریجو شپږ زره افغانۍ محصول اخیستل کېده، خو اوس لس زره اته سوه افغانۍ اخیستل کېږي.
کوم ډالر چې کښته کېږي شان نه کښته کېږي، خاطر دا شی دی چې موږ وریجې معنا د پاکستانه راوړو. وریجې ګمرک چې ده معنا یوه میاشت ګمرک دوه سوه وي، بله میاشت څلور سوه وي، چې بله میاشت هغه څلور سوه موږ کمې ګاډیانې راوړو معنا په څلور سوه تمامېږي، چې دلته موږ د څلور سوه د قراره خلکو ته مال ورکوو بله پله برته شپږ سوه ته واوړو. نو ګمرک زیات معنا نقصان کاروبار ته ګمرک معنا خطر رسېدلی دی، ګمرکات زیات دی، هو مالیه زیاته.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د ګمرک چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. د کندهار اوسېدونکي داسې مهال د خوراکي توکو د بویو د لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو ارزش د ډالر په وړاندې لوړېدل د افغانستان په څېر د صادروونکي هیواد په زیان تمامېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه په نښه کړی دي. د اسرائیل پاوز همداراز په غزې کې د بریدونو خبر ورکوي، وایي چې په دې سیمه کې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس یو شمېر هدفونه نوشتي دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګ کې نوي بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې له منځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دی. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول یې په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخته دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خپره شوي چې امریکا له قطر څخه غوښتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. لبلی خوا د لبنان چارواکی وایي چې د اسرائیل په هوایی بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبی لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 40 کسان چې پکې څو ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبی ساحلي شار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې ښار د پراخو برخو د تخلي امر کړی و، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خپور کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبې په ورځ د لبنان په نورو ښارونو کې هم 14 کسان وژلي چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبې په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي ښار بالبک په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالی عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر 30 زیات هوایی بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سړکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دویم کال په پوره کېدو دی چې د پشات پل ملامته شوي، د موټر لور تګ راتګ وتلی او دوی ستونزې سره مخ کړي دي. ځینې خلک وایي سوزلی حکومتي چارواکو ته خپل شکایتونه رسولي، ژبې نور سره شوي خو عملي شوي نه دي. نور تفصیل په راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پشد پل چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی و، نږدې 3 کاله وړاندې د زړې بابا شولتن او د څاو پلونو په څیر پملا مات شو او د موټرو لتګ راتګ وتلو. د سیمې اوسیدونکي وایي د پل جوړېدو سره په جالو او کښتیو کې له ګواښونو ډک تګ راتګ او یا هم په نورو لارو له اوږدو مزلونو خلاص شوي وو، خو خرابېدو سره یې بیا پخوانیو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پشد دوه تنو اوسیدونکو مولوی مصباح الله او محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
اکثر دلیسو او استادان او خاص کر د پشد زراعت انسټیټیوټ د 14 ټولګي زده کوونکي د نرنګ او د نورو لسوالیو ناراضي د پل غرزیدو سره دغه خونکو ته او دغه شاګردانو ته په تګ راتګ کې غټه ستونزه ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په سیند کې اوبه کمی شوي او همدای د ترمیم وخت دی. په وینا یې که په ژمي کې یاد پل ونه رغول شي نو په راتلونکي پسرلي یا اوړي کې به نور هم تخریب شي. هدایت الله او عبدالرحمن
دا چې په اوس وخت کې د کونړ د سیند اوبه کمی شوي دي، مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د پشد د پل د بیا رغونې چارې پیل کړي.
د پشد پل موټر په تګ راتګ نشي کولی، دا چې اوس د کونړ له سیند اوبه کمې دي او دغه پل تر رغېدو لپاره ډېره ښه زمینه برابره ده. مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې مونږ ته دغه د پشد او نرنګ ترمنځ دغه پل ورغوي.
بلخوا په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي چې د پشد پل د ترمیم لپاره د سروي او ډیزاین چارې بشپړې شوي. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته ویل
وزارت سروي کړي وا د دې ډیزاین کړي او د دې تخمینه برابر دي کړي او دې جوړ تا نه وا په دا بده ورځ نه غونډه او راتګ زمنګ او والي سي بنا او د ټولو دې عمر فائدہ کړي چې د وزارت دا موضوع د خپل طرف نه عاجل پیشنهاد کړل شیخ صاحب مشرتابه مقام ته. ان شاء الله په استقال کې ضرور امکان لري چې ته بده جوړ کړي پیشنهاد دې ما تر مخ ولي کو ویلي غلو.
د پښد پل 213 متره وګدواله او 15 متره پلنواله لري چې د سرکانو او نارنګ ولسوالیو سربیرې د سیند دواړو غاړو ته نور پراته ولسونه هم یو بل سره نږدې کړي وو. د یادونې ده چې د کونړ پر لوی سیند په پرزیدلي جمهوریت کې د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی ادارو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي وو چې په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره یې پنځه پلونه تخریب شوي او دوی پاتې دي. که څه هم چې د مرورې هغه یې د ړنګېدو په لومړي کال بیرته ورغول شو، د شلتن باندې طالبانو استحکامي پل ولګولو، خو د زیړی بابا ساو او پشدې وران ویجاړ پراته دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د اورزګان ولایت د ټرافیک ریاست د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټرو چلولو وړیا خوانیز کورسونه پیل شوي دي چې تر دې مهاله له اته زیات موټر چلوونکي په دې کورس کې ګډون کړی دی. د دې کورس هدف د ټرافیکو پیښو د مخنیوي لپاره د موټر چلوونکو د مهارتونو لوړول دي. د ټرافیک ریاست مسؤلین وایي چې د دې کورسونو له پیل راهیسې په دې ولایت کې د ټرافیکي پیښو کچه 50% راټیټه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د ترافیکو ریاست مسؤلینو له لوري په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټر چلولو وړیا ښوونیز کورس پیل کړی. د اورزګان ولایت د ترافیکو مدیریت مدیر ښاغلی ننګیالی ویسال وایي موږ د دې کورس په پیلولو سره هڅه کوو چې په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو مهارتونه لوړ کړو او د ترافیکي پیښو مخه ونیسو. نوموړی وایي په تیرو کلونو کې زیات شمیر موټر چلوونکو ته بېل ازموینې د موټر چلولو جوازونه ورکول سوي وه چې دا د پیښو د زیاتوالي لامل سوي وه.
تقریبا شپږ زره اووه زره استادان موږ دلته روزلي دي. په دې سره که داسې تخمینن وایي چې دغه د پیښو ګراف تر ډېره حده پورې کښته راغلی دي، یعنې ټول هغه استادان چې چوین سوي دي هغه خوشحاله دي او هغه اصول چې موږ ورته ښودلي دي هغه اصول مراتي او تر ډېره حده پورې خپل ځانونه د ترافیکي پیښو څخه ساتلي دي.
په افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل هر کال زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نړیوال روغتیا سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول له 3000 څخه نیولې تر 4000 پورې کسان د ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه کیږي. د دې ترڅنګ ګڼ شمیر کسان د ترافیکي پیښو لامل ټپیان کیږي هم، چې د دې پیښو لاملونه یې په سړکونو کې د خوندیتوب معیارونو نشتوالی، د موټر چلوونکو د مهارتونو کموالی او د ترافیکي قوانینو نارعایت دی. د اورزګان ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي هم د ترافیکو ریاست د دې اقدام هرکلی کوي.
ډېر خوشحاله د ترافیکي ډېرې کمې چې کړي چې دا روزلي دي موټر چلوونکو دپاره. خو به چې اول خو احتیاط پکار دي، که احتیاط نه بیا به چې دی بیا سانس وګوري، بیا د استاد چلا وګوري چې دی په څه نقشه چلي، ځکه اوس فلحال اورزګان کې معنی
دا کوم عمر ماشومان ډیر مټران چلی مثلا دی خو بالکل په دې باندې پویژ نه، ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بلغه لیسنس نه ورکی او بل خبره دا ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بند سی او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته عام په هواي.
د اورزګان د ترافیکو ریاست مسولین د موټر چلولو وړیا ښوونیز کورسونو لاري هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو د کچې د لاټي ټوالي لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. د دې په وینا د دې کورس له پیل راهیسې د ترافیکي پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر څلور سو شل دوا ویشت یوولس څلر ویش پنځه سو یو.
و ما ورځ خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه.